طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروگرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو پام دې هیلم چې روغ او جوړ بیای او د نن درسي پروگرام لپاره به حاضر شوی یای. دا یو ځل بیا ستاسو لپاره د هضمي سیستم د ناروغیو له ډلې یو بل مهمه ناروغي اغه تشریح کیږي او دغه پاړه په هیګای. قدرمنو ماسیلی نورازی کتابونه راوخلې. د کتاب پنځمه صفحه پیدا کړای. په پنځمه صفحه کې د خله فنګسی انتان یا اورل کانډیډیاسیس همدغه ناروغي را پایلو. په تیر درس کې د اوریو التهاب یا جنجیوایټس باندې خبرې وشوې. د اوریو التهاب څه ته ویل کیږي، ولې رامنځته کیږي، یعنی علتونه یې څه دي، دغه ناروغي څه ډول سایر لري، یعنی هدف تا ده چې پتو فیزیولوژي څه ډول ده، نښې نښانې څه دي، څه ډول موږ تشخیص ته رسیدلی شو، درملنه یې څه ده، او څه ډول د دې ناروغۍ نه موږ ځانونه ساتلی شو، یعنی وقایه یې څه ده. د دې په تړاو مو هر اړخیزې خبرې کړې دي او زه په دې مطمئن یم چې د ناروغیو دغه درسونه به ستاسو لپاره ډیر آسان وي، ځکه تاسو ډیر پیچلی درسونه ویلی دي، تاسو یو اوږد پړاو وهلی دی، مهم پیچلی موضوعات مو مخکې زده کړي دي، اناټومي مو زده کړې ده، فیزیولوژي مو زده کړې ده، طبي اصلاحات مو مخکې ورته زده کړي دي. لکه یو ښه مثال یې جنجیوایټس، همدغه اصطلاح وه په تیر کې تاسو زده کړې ده، خو اوس مو ناروغي ورته مطالعه کړه. لومړنۍ مرستې مو زده کړې دي، د قبیلګي اساسات، ولادي مضمون، د واکسینو برخه، مختلفې نورې برخې چې په دې سیستم کې ستاسو لپاره تدریس شوي دي، هغه مو زده کړې دي، اوس نو ټرین یای، اوس نو تمرین شوي یای، او دغه موضوعات چې اوس پیل شوي دي دا نو بیا ستاسو لپاره آسان دي، ځکه تاسو ډیر سخت مضامین زده کړي دي او هغه مو ویلې دي. راځئ پیل کوو. د کتاب پنځمه صفحه د خلې فنګسی انتان یا اورل کانډیډیاسیس تعریف. لومړی خو په دې پوهیږو چې دا څه ډول ستونزه ده. دا د خلې یو فنګسی انتان دی، فنګسی یعنی فنجی، یو فنجای یا فنګس دی چې د کانډیډا فنګس له امله رامنځته کیږي. د فنګس څه نومیږي؟ کانډیډا. کاناډا یې ونه وایي، کانډیډا، کان ڈی ڈا، د کانڈیڈا فنگس له امله رامنځته کیږي او اکثره پر ژبه، وریو، تالو او د خولې په داخل کې سپین پوخ یا داغونه جوړوي. دغه میکروب یا دغه انتان یا دغه فنگس یا فنجی دا د کانڈیڈا په نوم یادیږي او دا د خولې په داخل کې یا د ژبې پر سطحه یا په وریو باندې یا د خولې په چت باندې سپین پوخ جوړوي. او راځئ دغه پوخونه وګورو. تر څو که چیرې تاسې دا ډول ناروغان وینئ نو پوهیږئ به چې دا کانډیډیاسیس دی، فنګسي ناروغي ده. انځورونه وګورئ. لومړی ای انځور، د دې ناروغ د خولې په چت باندې سپین پوخ راغلی دی. دا ډول پوخ که چیرې تاسې وینئ معمولا په ماشومانو کې ډیر وي. دا فنګسي پوخ دی، فنګس په واسطه رامنځته کیږي. بیا انځور کې وګورئ د ژبې پر سطحه باندې هم راغلی دی او د دې هارډ پالیټ نه وروسته سافټ پالیټ چې شروع شوی دی، په دې ساحه کې هم همدغه فنګس شته دی او د ژبې په قاعده باندې هم شته دی. دغسې یو پوخ یې رامنځته کړی، تاسې انځور کې ډیر واضح لیدلی شئ. نو ای انځور او بی انځور دواړه در سره ښه مطالعه کړئ، انځور وګورئ، بیا پوهیږئ چې د څه ډول ستونزه ده. راځئ مخکې تاریخ باندې پوه شو، اوس علتونه یا کازیس په دې خبرې کوو. دغه ناروغي د څه له امله رامنځته کیږي، د ده څه وایي کازیس. لومړی د کانډیډا فنګس زیاتوالی. دغه فنګس یا دغه انتان د کچیرې زیاتیږي، فعالیږي. کانډیډا فنګس یا د فنجي زیاتوالی، په خوله کې د دې فنګس زیاتوالی. دوهم د معافیت سیستم کمزوري کیدل. یو کس ته معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم یې کمزوری شي، د دوهم علت دی. دریم د آنټي بیوټیک درملو اوږد استعمال. آنټي بیوټیک درمل هغه درمل چې د باکتریاو ضد دي، د هغې درملو اوږد استعمال، یعنی د ډیر وخت لپاره د هغې استعمال، د آنټي بیوټیک درملو اوږد استعمال. څلورم د شکر ناروغي یا ډایابټیس. د شکر ناروغي دا هم د همدغه انتان لپاره زمینه مساعده وي. پنځم د خولې خرابه حفظ الصحه. د خولې خرابه حفظ الصحه، د دې نه هدف دا ده چې د خولې پاکوالی نه مراد کول، د خولې صفایي نه مراد کول. شپږم د غاښونو مصنوعي سیټ یا ډینچرز کارول. ډینچر کلمه مو مخکې ویلې ده، مصنوعي غاښونو ته ویل کیږي ډینچرز. د غاښونو مصنوعي سیټ یعنی مصنوعي غاښونه، د هغې استفاده کول دا هم انتان ته زمینه مساعدوي، ځکه د دې په کنجونو کې یا د دې لاندې دغه میکروبونه ښه پټیدلی شي. اووم د ماشومانو او زړو کسانو کمزوری معافیت، یعنی معمولا ماشومان ډیر پرې اخته کیږي او زړه کسان ډیر پرې اخته کیږي، ځکه د دوی معافیت هغه کمزوری وي، د دوی دفاعي سیستم کمزوری وي. معافیت یا دفاعي سیستم ایمیونیټي کمزوری وي. ښه نو قدرمنو محصلینو، د کانډیډا البیکانس علتونو باندې پوه شوئ. یعنی که چیرې دا علتونه شته وي، معمولا دا ناروغي رامنځته کیدلی شي. یو لیدې یا زیات لیدې دغه علتونه که چیرې شتون لري. فرض معافیتي سیستم که چیرې کمزوری وي، لکه په HIV ناروغانو کې، یا هغه ناروغان چې د دوی عمرونه لوړ دي، یا ماشومان، د دوی معافیتي سیستم کمزوری وي، نو په دې کسانو کې هم همدغه ستونزه رامنځته کیدلی شي. په علتونو باندې خو هر اړخیز غږیدلی یو، وغږیدو. اوس نو نښې ته راځو، سیمپټومس. که چیرې همدغه انتان یا فنګس په خوله کې پرمختګ وکړي، ژوند وکړي، پوخونه رامنځته کړي، سپین پوخ یا اورال ټرش رامنځته کړي، نو کومې نښې نښانې به ولرو؟ یو ناروغ به کومې نښې نښانې لري؟ لیکل شوي دي نښې یا سیمپټومس. لومړی په ژبه او خوله کې سپین دغونه یا پوخ پیدا کیږي چې ورته اورال ټرش وایي. تر ټولو مهم یا کامن ساین عامه نښه دا ده چې په خوله کې سپین پوخ هغه جوړیږي، سپین یا شیدو ډوله، شیدو ته ورته رنگ، تقریبا ژیړ غوندې دا پوخ جوړیږي. په ماشومانو کې تر ډیره پورې ډیر سپین پوخ جوړیږي، او په لویانو کې لږ ژیړ بخون پوخ جوړیږي. په ژبه او خوله کې دغه پوخ جوړیږي. دوهم د خولې درد او سوځیدل. د دې ناروغانو د خولې درد شته وي، خوله یې درد کوي او خوله یې سوځیږي، د سوځیدو احساس کوي. خوراک او څښاک چې کوي، ګرم شیان چې کله خوري، نو د سوځیدن احساس کوي. دریم، د خوراک پر مهال درد. ګورئ دلته همغه جمله مو راوړې ده. څلورم، د خولې وچوالی یا ډرای ماوت. ګورئ خولې وچه کیږي. پنځم، د خولې بدبویي. د خولې بوی هغه خراب وي. کله چې په خوله کې میکروبونه وي، بکټریاوې وي، فنګسونه وي، نو د دې له امله د خولې بوی خرابیږي. شپږم، کله کله د خولې سوروالی او التهاب. په ځینو حالاتو کې خوله د هغې رنګ سور غوندې شي، التهاب پکې رامنځته کیږي. التهاب یعنی هغه ساحه ډیره خارښت لرونکې شي، سره غوندې شي، پړسیدلې غوندې شي، یا خوله په ټوله کې پړسیدلې او سره شي. دا نښې شوې د کومې ناروغۍ؟ د اورال کانډیډیاسیس. ډیر عامه ناروغي ده په ټولنه کې، ډیر خلک پرې اخته کیږي یا پرې اخته شوي دي. تشخیص یې څه دی، یعنی څه ډول موږ د ناروغۍ پیژندلی شو؟ په یاد ولرئ، د هر ناروغۍ تشخیص د هغې ناروغۍ د نښو نه یې هم معلومولی شئ، ځکه تاسو به مخکې له مخکې نښې زده وي چې فرضاً دا د دې ناروغۍ نښې دي. نو کله مو چې نښې زده دي، په تشخیص کې ترې استفاده کولی شئ. فرضاً ناروغ راځي، د ناروغ خوله ګورو، کومې نښې نښانې چې د اورال کانډیډیاسیس مربوط دي، هغه مو مخکې له مخکې زده دي چې یو پوخ وي. دغه پوخ چې دی، دا سپین رنګ کې یا لږ څه نه څه زیړ بخون غوندې وي. او دا زده کوو چې فرضاً د خولې درد وي، د خوراک پر مهال درد وي، خولې وچوالی وي، د خولې بدبویي وي، دا نو موږ سره په تشخیص کې مرسته کوي. لیکل شوي دي تشخیص یا ډایاګنوزیس. شپږمې صفحې ته ما ځای ګورئ. د پنځمې صفحې چپه نیمه برخه، د دې دوو انځورونو لاندې تشخیص یا ډایاګنوزیس لیکل شوی دی. لومړی، د خولې فزیکي معاینه. د خولې کومه معاینه؟ فزیکي معاینه. د خولې فزیکي معاینه یعنی خوله باید یو ډاکټر وګوري، د خولې کتنه. دوهم، د سپینو دغونو کتنه. سپین دغونه په دې پسې باید یو ډاکټر هڅه وکړي چې دغه پیدا کړي. دریم، که اړتیا وي، د لابراتوار ازموینه د فنګس د تثبیت لپاره. که اړتیا وه، تر څو ډیر دقیق تشخیص ترسره شي، نو د دغه ټرش څخه، د دغه فلک څخه، یا وبویم چې د دې سپین پوخ څخه لږ اندازه رااخلو، په سلایډ باندې ایږدو او بیا په لابراتوار کې ګورو چې دا فنګسونه دي که نور میکروبونه دي. ښه، دا تشخیص شو. خولې کتنه کوو، سپین دغونه ګورو، او که اړتیا وه ټیسټ یې ترسره کوو. ټیسټ ترسره کول هغه د لابراتوار د مسؤول کس کار دی. درملنه یا ټریټمنټ. لومړی، د فنګس ضد درمل لکه نیسټاټین محلول یا ملهم. د نیسټاټین له نوم سره بلد یئ، پوهیږئ چې نیسټاټین یو آنټی فنګل دی، د فنګسونو ضد درمل دی. دغه نوم مو اورېدلی دی، د فنګس ضد درمل لکه نیسټاټین محلول یا ملهم استفاده کول. محلول یا ملهم، محلول رنگ وي، مایع وي، په خوله کې وهل کیږي، خوله پرې په اصطلاح وینځل کیږي او بیا بیرته توف کیږي، او یا ملهم استفاده کول. ښه، دوهم لیکل شوی دی، د خولې لپاره فلوکو نزول ګولۍ یا شربت. که چیرې ټوله خوله په دې ستونزه باندې اخته وه، وری پرې اخته وی، د خولې چات پرې اخته و، څنګونه پرې اخته و، نو فلوکو نزول په نوم ګولۍ چې په راتلونکي صفحه کې پرې غږیږو، یا شربت کارول. فلوکو نزول. او دریم، د خولې پاک ساتل. د خولې پاک ساتل دا مهم دی، خوله باید پاکه وساتل شي. څلورم، د انټی بیوټیک غیر ضروری استعمال بندول، ځکه موږ د علتونو په برخه کې دریم علت لیکلی و یا ویلی و چې د انټي بیوټیک درملو اوږد استعمال، یعنی یو څوک د په میاشتو میاشتو د بکټریاو ضد درمل خوري د یوې ناروغۍ لپاره. نو دلته موږ څلورم قدم کې بیا وویل چې د انټي بیوټیکو غیر ضروري استعمال بندول، که چیرې ډیر مهم نه وي انټي بیوټیک یا دغه درمل پرېښول. او پنځم، د مصنوعي غاښونو پاک ساتل. مصنوعي غاښونه د په علتونو کې موږ ویلي یو شپږمه شمېره وګورئ، د غاښونو مصنوعي سیټ. دلته مو ویلي چې مصنوعي غاښونه که لرئ پاک یې وساتئ، هغه باید پاک وساتل شي، دا یې درملنه ده. خو اوس اړتیا دا ده چې د نیسټاټین په هکله خبرې وکړو، فلوکونازول په اړه خبرې وکړو. نیسټاټین څه ډول استفاده کیږي او فلوکونازول څه ډول ناروغانو ته ورکول کیږي، دا په درملنه کې تر ټولو مهمه خبره ده. او زه غواړم چې زموږ محصلین په دې برخه باندې ډیر ښه راسره پوه شي. ښه، شپږمې صفحې ته راشئ. ګورئ، ښه دا ده چې یوه ناروغي هغه په یو درس کې ټوله تشریح شي، ځکه یو درس که چیرې دوه ځایه کیږي نو موضوع سره ګډوډه کیږي. راځئ د نیسټاټین د استعمال طریقه. موږ خو ویل چې نیسټاټین استفاده کوو، نه څه ډول اوس دغه استعمالیږي. د نیسټاټین د استعمال طریقه لیکل شوی دی، د نیسټاټین محلول په ورځ کې څلور ځله استعمال کی. نیسټاټین محلول دا په ورځ کې څلور ځله خولې ته اچول کی. څو ځله؟ څلور ځله، څلور وخته. دوهم قدم کې درمل باید په خوله کې څو ثانیې پریښودل شي، بیا تیر کړل شي. ځینې ناروغان د دې تیرولو په برخه کې ستونزه لري، یعنی زړه یې نه مانی چې دغه تیر کړي، بیا کولی شي بهر ته یې توف کړي. درمل باید په خوله کې څو ثانیې، اته ثانیې، حتی نیمه دقیقه، هغه باید پریښودل شي، خواشي دی خواشي، تر څو هغه میکروبونه چې په خوله کې شته دي، هغه فنګسونه چې په خوله کې شته دي، هغه تخریب کړي. او هغه وروسته دغه درمل بیا تیر کړل شي، دی و شربت په ډول، لکه یو شربت چې خوړل کی. دریمه جمله لیکل شوې ده، د خوراک څخه وروسته استعمال ښه نتیجه ورکوي. د خوراک نه وروسته استعمال ډیره ښه نتیجه ورکوي. او درملنه یې معمولا د اوونه تر څوارلس ورځو دوام باید وکړي، یعنی کله چې خوراک وشي له هغې نه وروسته باید دا کار ترسره شي، یعنی نیسټاټین استفاده شي. او درملنه له اوو ورځو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې، تقریبا دوه هفتې باید موږ دغه نیسټاټین استفاده کړو. دغه سینه چې یو ناروغ دی، د هغې په خوله کې هم دغه انتان شته دی، اورل کانډیډیاسیس په ناروغۍ باندې اخته دی، ډاکټر ورته هم دغه نیسټاټین توصیه کوي، دوه ځلې یا یو ځلې استفاده کړي، نورې پرېږدي، دغه نو نتیجه نه ورکوي. او هغه فنګس نور هم د دې درملو سره قوي کیږي، ځکه لږ درملو سره هغه بلدیږي. باید درمل په خپل اندازه استفاده شي. دا درمل د یوې هفتې نه نیولې، یعنی د اوو ورځو نه نیولې په اتمه ورځ یا پرېږده یا لسمه ورځ، که چیرې بیا هم نه وروغ شوی تر څوارلس ورځو پورې باید هغه درمل استفاده شي، یعنی حد اقل خو اوه ورځې باید استفاده شي. ځینې ناروغان په اولو دوو ورځو کې دغه درمل پرېږدي، ځکه یې پرېږدي چې دغه نیسټاټین چې کله استفاده شي نتیجه یې خاوي، نو وایي چې نور خو هسې روغ شوم. ځینې وخت هغه ناروغي بیا پکې بیرته راوګرځیږي، هغه میکروبونه په سم ډول لمانځه نه وي تللي. ښه، د نیسټاټین په استعمال باندې پوه شوئ، خولې ته اچول کیږي، بیا خوله کې څو ثانیې پاتې کیږي یا نیمه دقیقه، له هغې وروسته تیریږي، یعنی هغه معدې ته ځي. او که چیرې ناروغ دا تیرولی نشي، کولی شي هغه بیرته توف کړي، کومه ستونزه نشته ده. خو ښه خبره دا ده چې تیر کړل شي، ځکه هغه دوران ته هم جذبیدلی شي، او د هغې له لارې بیا نو په خوله کې دغه د وینې له لارې حمله پی کوي. د فلوکونازول استعمال طریقه باندې غږیږو. د څه استعمال فلوکونازول. فلوکونازول دغه ګولۍ یا ټابلیټس د څه ډول استفاده کیږي؟ لومړی انځور کې وګورئ. اے انځور خو نسټین شو، دا به تاسو ډیر لیدلی. معمولا نسټین د ماشومانو لپاره چوایس دی، مهم دی، یعنی ماشومانو ته باید نسټین ورکړو. څه ورکړو؟ نسټین. لویانو ته معمولا فلوکونازول او تر څنګ نسټین دواړه یو ځای ورکولی شو. ښه، لیکل شوی دی د فلوکونازول استعمال طریقه. لومړی ورځ، اول شمیره کې کورې درې پړاوونه دي یا درې ډول خبرې مو کړې دي په فلوکونازول باندې. لومړی ورځ 200 میلی ګرامه ګولۍ په ورځ کې یو ځل. انځور کې وګورئ، بیا انځور کې 200 میلی ګرامه ګولۍ فلوکونازول ټابلیټس دا په ورځ کې یو ځل، دا په لومړۍ ورځ ورکول کی. او دوهمه ورځ 100 میلی ګرامه په ورځ کې یو ځل، یعنی اوله ورځ 200 میلی ګرامه غټ ډوز استفاده کیږي. کچیر یو ناروغ ته 100 میلی ګرامه ګولۍ ورکړل شي، کولی شي دوه ګولۍ په یو ځای واچوي په ورځ کې یو ځل. کچیر 200 میلی ګرامه ګولۍ وي، هغه یو ګولۍ اچولی شي، خو وروسته باید 100 میلی ګرامه په ورځ کې یو ځل، یعنی کچیر 200 میلی ګرامه ګولۍ وي، هغه باید نیمه واچول شي. او یا داسې وشي، ګورې په انځورونو کې پورته بیا انځور دی د 200 میلی ګرامه دی، سی انځور کې 100 میلی ګرامه. د دواړه ډوله درمل باید ناروغ ته ورکړل شي، خو مهمه دا ده چې که سنگل ګولۍ ورکړل شي 100 میلی ګرامه، د به په ورځ کې دوه ځله، یعنی په اوله ورځ به دوه ګولۍ واچوي، اخره کې به 100 میلی ګرامه یوه یوه ګولۍ راځي. دا درملنه به څومره وخت پورې کوي؟ لیکل شوي دریم د درملنې موده معمولا ونه تر 14 ورځو پورې، هماغه پورته درملنه ده. اووه ورځو نه نیولي، یعنی د حادی عقل خو اووه ورځې باید د ګولۍ استفاده شي. که اووه ورځو کې روغ شو، کولی شي پرېږدي دی، یا په اتمه ورځ، نهمه، لسمه، یولسمه، تر 14 ورځو پورې باید د درملنه ترسره شي. ځینې وخت د یوه کس معافیتي سیستم ډیر کمزوری وي یا ژر نه رغېږي، دغه ناروغي پکې ډیره پرمختګ کوي، نو بیا د دوی لپاره درملنه تر 14 ورځو پورې هم اوږدولی شو. ښه، د فلوکونازول نسټین دواړو په اړه راسره پوه شوئ. راځئ محصلینو د وقایې یا مخنیوي په تړاو خبرې کوو. هیله ده ستړی به نه وای. وقایه تر څو په دې ناروغۍ باندې اخته نه شو، زه پوهان یم، خوله مې روغه ده، انتان پکې نشته دی، غواړم په دې ناروغۍ باندې اخته نه شم، څه کول پکار دی، څه ته باید زما پام وي؟ ګورئ، دا د وقایې برخه دې ته ویل کیږي. لومړی د خولې منظم پاکوالی، زه باید خپله خوله پاکه وساتم، غاښونه برش کړم. دوهم، د غاښونو منظم برش کول، دواړه یوه خبره ده تقریبا. دریم، د شکر ناروغۍ کنټرول، که چیرې زه شکر ولرم باید کنټرول یې کړم، ځکه د شکر ناروغي دنو میکروبونو ته زمینه مساعدوي، هغه میکانیزمونه اوږدیږي. معمولا په هغه محیط کې چې ګلوکوز زیات وي، یا په ټوله کې د شکر ناروغان د دوی وینه ډیر ګلوکوز لري، انتاناتو ته ډیر مساعد وي، ځکه د شکر ناروغان ډیر په میکروبونو باندې اخته کیږي. یا د شکر ناروغانو فرضاً زخم زر نه رغېږي، یو علت خو یې دا ده چې هغه ساحې ته وینه کمه ځي. دوهم علت یې دا ده چې په وینه کې ګلوکوز شته وي، او د هغې نه بکټریاوې ډیره ښه استفاده کولی شي. بل کوم مهم کار دی؟ ګورئ، پنځم، د مصنوعي غاښونو ښه حفظ الصحه. اوس که چیرې زه مصنوعي غاښونه لرم، باید پاکې وساتم. د څو خبرې ډیرې مهمې دي، لاندې لیکل شوي دي. د نوموړې ناروغۍ په اړه به زیاته کړو چې په ماشومانو کې عامه وي، ځکه د دوی دفاعي سیستم کمزوری وي، یعنی ډیری وخت ماشومان پرې اخته کیږي. د ناروغ په خوله کې سپین پوښ جوړیږي، په ماشومانو کې په خوله کې سپین پوښ جوړیږي، او که صفا شي، وتوګل شي، وترشل شي، صفا شي، یا د برش په ذریعه صفا شي، نو لاندې بیا سوروالی پاتې کیږي. دا یوه ښه نښه ده. او د دې ناروغۍ له امله د ناروغ د خوند حس کمزوری کیږي، او نرو د خلی خوان څخه یا د خلی خوان څخه نه بد وي، د خلی خوان دی کمزوری وي، د خلی خوان دی خراب وي. کله چې شیان خوري سم پرې نه پوهیږي، په ذایقه باندې نه پوهیږي، او د خلی خوان دی په ټوله کې خراب وي. ښه نو همدومره بس دی، ډیر مهم درسونه دي، اسانه درسونه دي، او داسې موضوعات دي چې ضرور ورسره مخ کیږئ، باید زده یې کړئ. ګورئ دا ډیر مهم موضوعات دي، ورو ورو همدغه موضوعات زیاتیږي زیاتیږي، بالاخره تاسو د ټولو ناروغیو په اړه پوهیږئ. نو هیله ده تاسو خپل عزم او خپل اراده قوي وساتئ، د زده کړو په برخه کې هیڅ نوه خنډ هیڅ نوه ستونزې هغه باید دې باعث نشي چې تاسو نهیلي کړي یا ستاسو مخکې تګ د هغې خنډ وګرځي. همدا مو وخت دی. که زه اوس ووایم چې ستاسو لپاره تر ټولو بهترین فرصت دی، تر ټولو مهم تاسو یې چې ستاسو لپاره په یوې داسې طریقې درس درکول کیږي چې هغه په کور دننه درته د زده کړو زمینه ده، او مخکې د انسټیټیوټ مساله وه، اوس د موسسه مساله ده. هدف تا ده چې ستاسو زده کړې او د هغې تر څنګ ستاسو ملاتړ او د زده کړو په برخه کې ستاسو لپاره پرمختګونه ورځ تر بلې زیاتیږي. نو همیش د دې لپاره اړتیا نه وي چې زه ستاسو لپاره په دې موضوعاتو ډیر تم شم، زما تمرکز تر ډیره پورې په درسونو باندې وي. گنی کله چې یو څوک دومره پرمختګ کوي نو هغه نو ضرور باید ساتونه ساتونه او ورځې ورځې ځانګړې خپرونې ولري. خو اما زه ډیر تمرکز په درس ساتم، او زه لا هم هیله من یم چې نور به هم پرمختګونه راوړو، نور به هم پرمختګونه راځي، او نور به هم پرمختګونه کوو انشاءالله. رازینو قدرمنو محصلینو حاضری اخلو، نن ورځ څلورمه درسی خپرونه ده. د څلورمې ورځې د درسی خپرونې د حاضرۍ توری ډی توری دی. څلورمه شمیره پیدا کړئ، څلورمه دایره توره کړئ. تر بل درسی پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې خاد آباد او سوکاله اوسئ.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.